کسان بخفسی او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس پسرسی په مقاله کې ویل شوی چې په ورسپانو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسی خبرې دي چې داسي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار را پیدا کړي د ځکه چې ګوند د شاغلي ترامپ او شاغلي کروز ترمن سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې لپاره ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د ترکیه حکومت ویلي په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وای اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکیه چارواکي وایي پولیسو په هغه هیواد کې تر 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولې دي. ملیحه میرزاده د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک بل لمینځ وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دیرش کلن انساني سمګلر موهیب وایي کچری د یونان لاره ور باندې اوتړل شو نو د اټلی د لارې استعمال بکوي. موهیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لسنیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. داغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وایي په پیسو کې نیمه د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک سخن نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې 2500 ډالر ورکول شي په کښته کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب سو وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چیرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورت په خبره د مارچ په 1 یو کښته چې په کې 22 شامی او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محب دا داوه هم کوي چې د شپږ زرو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګرۍ په دې اړه څه نه دی ویلې. د اروپای ټولنې او ترکی ترمنځ شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 20 نه پس یونان ته داخليږي، خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. ایف پی خبري ایجنس وایي د اپریل په 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشش پیته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه یې کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ادارې ویان دی په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکي نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
ملیحه مرزاده وشتا ستاسو د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کو او اوس هم وخت رسیږي د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت ته چې کوربه پامیر ساحل دی.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحات راوستو په اړه څه ډول اختلافات دي؟ آیا تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک باید لومړی خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او کنه دا دواړه کارونه سره یو ځای پر مخ وړل کیدای شي؟ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د نیمه قبایلی هغو یا اف آرز پارلماني استازی څه دریځ لري او د ګوند څه وایي چې څه کول اړین یا ضروري دي؟ د قبایلی سیمو پارلماني استازو او د بیلابیلو سیمو ولس مختلفو نظرونو او دریځونو ته په کتو د اصلاحاتو پر شکل او طریقې یو غوڅ دریځ څنګه پیدا کیدای شي؟ که په اصلاحاتو کې د ټولو سیمو د اکثریت ولس خوښه نه وي نو دا څه پیغام ورکولی شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته خره غلاست وایو. لمشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ اوومه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شپږو خپرونو کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې کړې دي او د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د هغوی دریځ او په نظر کې پر اختلاف مفصل بحث کړی دی. موږ تر اوسه پر دې خبرې پوهېدلی یو چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي ټول غواړي چې اصلاحات دي وشي، خو د اصلاحاتو پر شکل، وخت او طریقې بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دی لومړی د قبایلی سیمو بې کوره شوی ولس خپلو کلیو کورونو ته ستون کړل شي، خو ځینې نور یې وایي چې د قبایلی سیمو بې کوره شویو ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي. د پارلمان ځینې غړي وایي چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دی په هغو سیمو کې ریفرنډم یا ټول پوښتنه وشي، خو ځینې یې وایي چې پارلماني استازي د ولس په رایو منتخب شوي دي، نو د ټول پوښتنې اړتیا نشته، بلکې د هغو سیمو له پوهانو، مشرانو او د هرې طبقې له خلکو دې رایه واخیستل شي. د پارلمان ځینې استازي د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کارونه ستایي، خو ځینې ورباندې انتقاد کوي. د اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو په پارلماني استازو کې تر ټولو لوی اختلاف د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل یا بڼې دی. که موږ تر اوسه په شپږو خپرونو کې د هغو سیمو د استازو نظرونه وڅېړو نو هغوی په پنځو برخو ویشلی شو. لومړی هغه استازي دي چې وایي قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. دویم ډول استازي وایي چې په اف سی آر کې دې لږ بدلون وشي او نور دې قبایلی سیمې همداشان د وفاق تر واک لاندې پرېښودل شي. دریم ځینې پارلماني استازي وایي چې د قبایلی سیمو واک دې له وفاقه خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي خو نظام دې همداسې پاتې شي. څلورم یوه برخه غړي نظر لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا دې پر جغرافیایي بنیاد وویشل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. او پنځم او وروستی نظر دا دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو ځینې نمائندگان وایي چې د هغو سیمو یو آزاد منتخب کونسل یا شورا دې جوړه کړل شي چې هم قوانین ځان ته جوړ کړي او هم انتظامی واک ولري. نن هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه بحث ته دوام ورکوو او نن د نیمه قبایلی سیمو یا اف آرز له پارلماني استازي سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو توپیر یا فرق روښانه شي. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلی سیمې و ایجنسی او شپږ نیمه قبایلی سیمې یا فرنټیر ریجنز یا اف آرونه لري. په و ایجنسیو کې کورما، اورکزی، خیبر، مومند، باجوړ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. هغه سیمې چې دا و ایجنسی د خیبر پښتونخوا له ښارونو سره تړي ورته فرنټیر ریجنز یا اف آر او یا هم نیمه قبایلی سیمې ویل کیږي. اف آرونه شپږ دي. په دې کې اف آر ټانک، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر بنو، اف آر لکی مروت، اف آر کوات او اف آر پیښور شامل دي. هر ایجنسی یا پورا قبایلی سیمه د پاکستان په پارلمان کې هم د قومي اسمبلی او هم د سینټ غړي لري، خو د ټولو نیمه قبایلی سیمو استازیتوب لپاره په قومي اسمبلی کې یوازې یو غړی دی. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ د شپږو نیمه قبایلی سیمو له پارلماني استازي قیصر جمال سره خبرې کړې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال هم د قبایلو ځینو نورو پارلماني استازو په څیر دا نظر لري چې اصلاحات او د بې کوره شویو خپلو سیمو تستنول دوه بیل موضوعات دي چې باید ورباندې متوازی یا موازی کار وشي.
ما خو ذاتي رایه داسې ده کنه چې دا دواړه ضروري شیان دي، که هغه آی ډی پیز دي او که هغه د موډی فارمز دي. خو چونکې دواړه شیان داسې دي چې په دې باندې پوره خواري کول غواړي، ضرورتونه ډېر دي. په ځای هم چې د صرف د آی ډی پیز د وجې دا شی بالکل پینډینګ کول چې دا هغه لکه بالکل پرېښول دا مناسب کار نه ده. خو ما ذاتي رایه دا ده چې ریفارم چې کم دي، لکه څرنګه تاسو له پته چې سل کاله پس دا خلک وایي چې دي چې هغه دې وشي چینجز دې وشي تبدیلي دې وشي. په ځای هم چې که دا لږ ټایم واخلي او په دې باندې څومره ډېر خلکو سره مشاورت وشي او ډېر خلک په اعتماد کې واخیستې شي او هرې طبقې له یو ټایم ورکړی شي چې هغه خپل رایه پکې ورکړی شي، نو دا ټیک ده. خو ځین چې که دې وجې موږ صرف ریفارمز بالکل بند کړو چې نه آی ډی پیز کومه پورې نه وي شوی، موږ د ریفارمز خبره هم نه کوو، دا به مناسبه خبره نه وي. ځین چې دې له ټایم ورکول پکار ده، دواړه فیز پکار ده، یو
خو قیصر جمال وای پر اصلاحاتو باید ورو ورو عمل وشي، ځکه چې که د ټولو قبایلی سیمو لولسا سم نظر وانه خسته شي نو دا خطر هم شته چې په قبایلی سیمو کې نارامي دوام ومومي.
سم د تکیبی د ټولو سره د مو ټایم ورکو د ټولو خلکو وورو، هغه وجه دا چې خدای ما کا په دلوازي کې مو فیصله وکړو بیا څه خلکو نه منظوره او تاسو لدم پته ده نن سبا چې کوم افغانستان کې د نوي ډیولپمنټ روان دي، د نوي ګروپونه روان دي، داسې څه ډېر معاملات دا بل تاسو لدم پته چې مو ملک ډېر بیرونی چې کوم ملکونه دي هغوی هم داسې روان دي. نو خدای مکه که دا جلبازي کېږي عمو ته خلک خفکو و هغه خلک د دو چې کوم د نور طاقتونه دي مونږ موجوده وخت کې ډېرې مسلې جوړې کړي، نو هغه خلکو له مونږ یو موقع ورکړو او داسې مسایل مونږ جوړ شي چې دا کم سخت وخت مونږ ته تکاله تېر کړه داسې په نورو معاملاتو راه چې د زیاتو خلکو سره مشاورت پکار ده چې څومره خلک دي چې دا ټول د فیصله خپله وګڼي چې دا فیصله مو کړې اسلام آباد نه راباندې شوې یا د بل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازی جمال وایي د قبایلو ټول ولس د اصلاحاتو یا راتلونکي آئینی حیثیت پر موضوع سره ویشلی دی او پکې درې لوی دریځونه لیدلی شو.
په دې کې د خلکو مختلف رایې دي، خو چونکې دا چې کوم ریفارم خبره ده دا اوس شروع ده، نو ځکه چې رقم زه د مشاورت خبره کوم د خلکو مختلف رایې دي، درې رایې دي چې ځان له صوبه د جوړ شي د ګلګت بلتستان غوندې یو هغه د کونسل دی جوړ شي یا د کھیتی سره شامل شي. نو دغه شان چې د خلکو چې کوم رایې دي دا په مختلفو کې دي، زموږ پارټي پالیسي ده او موږ چې کوم پارلمنټیرین دي دوی دا هغه چې کوم زیات خلک په کوم رایې باندې تلل غواړي نو هغه سره په ټول ملګرتیا کوو. دې سټیج کې داسې سویل که خلک وایي چې نه موږ کلیئر آپشن باندې ځو نو دا ما په خیال جلبازي جواب زده ده. نو که یو داسې فیصله وشي چې هغه د مینګانو خوښه وي سبا د خلکو نه یې خوښه، ما په خیال دا یو بهتره فیصله به نه وي.
قیصر جمال وایي د ولس په څیر د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي هم د راتلونکي قانوني او آئینی حیثیت پر شکل سره مخالف نظرونه لري.
اختلاف رائے شته ده چې کوم د تاسو له ما کوم درې رایو خلې دغه اختلاف په پارلمنټیرین ټیم شته ده، یو طرف له سوچ ته چا بل طرف له ده، نو د پارلمنټیرین هم داسې بالکل نه ده چې په یو پوینټ باندې ټول متفق دي.
د جمال په اند د دې اختلافاتو د هواري خلار ده هم ده چې د ټولو سیمو له ولس او مشرانو سره مشورې وشي، خو تر ټولو غوره لارې په هغو سیمو کې د ټول پښتنې یا ریفرندم کول دي.
که تاسو موجوده وګورئ دوی خو یو جرګې سیستم کوي، اتیش خو لم جرګې شروع کړي دي، نو مقصد دا ده چې دوی کوم راوځ خو یو ستار ته ټیک ولا او دا سیدا کوم بیا په غټه باندې زوی ما په خیال بیا به سره فیصله بد چې ریفرندم چې کوم دا به یو به سره فیصله وي په دې کې به هر کاله مکمل او شي او په میجورټی کې کم ترنګي مو خبره ده نو هغه میجورټی را احترام دي. لکه ترنګي تاسو د مازی کا روکړه چې تری خلکو مختلف رائے دي کې دي سره شامل شي ځان له صوبه شي ګلګت بلتستان ولې یو کونسل جوړ شي، ما په خیال دغه درې اپشن دي هم دغه چې پکې دغه سوالات پکې پیش کړی شي او هغه چې کم زیاتر خلکو جواب راځي
د قبایلی سیمو ځنی استازی چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرندم پلویان دي دا اندېښنه لري چې که ټول پښتنه د وسنۍ پولیټیکل انتظامیې په لاسو کېږي نو ښایي ښې نتیجې ونه لري. دوی وایي که د ریفرندم اړتیا یا ضرورت وي نو دا دې د ملګرو ملتونو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې وشي، خو قیصر جمال وایي ملګرو ملتونو ته ویل به ښه کار نه وي ځکه دا د پاکستان کورنۍ مسله ده.
مو د خپل دې ادارو قدر نه کوو، مو د هر څه یو ان لا یا سورو منکومه لا نه ما په خیال دا یو خو میسج نه دی هغه دا ده چې مو موجوده سیستم کې کمی کمزوري دي، هغه کمزوري نشاندهي وشي چرې کم هغه خدشات خلکو دي هغه خدشات کور کړی شي هغه نه پس کمپیوټر باندې وشي او په کار د خپل څه کمی مو اداري دي.
لکه سر جمال هم پوښتنه وکړه بلفرض په قبایلی سیمو کې ریفرندم کیږي او اکثریت یو فیصله کوي، په دې صورت کې به آیا دای هغه فیصله مني او کنه ورته ښکاري چې د قبایلی سیمو پارلماني استازي یې ښایي مخالفت وکړي؟ دای وایي په هر صورت به فیصله مني ځکه چې دای په خپل او د ګوند تحریک انصاف دواړه وایي چې څه چې ولس وویل هغه به دوی ته منظور وي.
دا مو پارټي پالیسي نه دا کیږي د خلکو لپاره کیږي، د خلکو مستقبل لپاره کیږي، د ترې لپاره کیږي، نو ځکه دا د موږ لپاره هیڅ قسم مسله نه شي چې کوم باندې خیر خوشحالي د مو پارټي امیدواري چې هر څه کې وو موږ د خلکو رایې احترام کوو نه کې موږ خپل رایې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلی سیمو استازی او د تحریک انصاف غړی قیصر جمال زیاتوي چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت کمیټي په همغه سیمو کې مشورو ته دوام ورکړي، خو دا ده چې دا کمیټي د خپل کار هم تیز کړي او ضروری نه ده چې د سیمو یو سفر وکړي بلکې په بیا بیا د هغو سیمو ته ورشي.
حکومتي کمیټي خو بالکل روانه ده، زه خو دا وایم چې لغونه دوه سپیس سوالي سره هغه ما په خیال لګوده نو ا دې له چې لکټایم زیات ورکی وو مطلب دا ده چې ضروري نه چې یو ځله یو ځل لاړ شي که یو ځله بار بار تلل لم کول غواړي مقصد دا ده چې صرف ملکان نه دي داسې یو سټوډنټ پکا دا هغویم اخیستل د دغه شان چې موږ چې کوم کاروباري خلک دي هغوی له خپل ټایم ورکول پکار ده نو ځینې صرف ملک پورې دو کم ملاقاتونه دي دینه دا لږ ورتي سوچ دي دا هغه کې کاروباري خلک هم وخت دي هغه کې سټوډنټان هم وخت دي مختلف طبقو ولا خلک دي وخت دي ټول سره مشاوره
اوریدونکو د جمهوریت پر ننې خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شپږو نیمه قبایلی سیمو یا افارونو له استازي او د تحریک انصاف غوند لغړی قیصر جمال سره د هغو سیمو راتلونکو آئینی حیثیت پاړه خبري واوریدي. تاسو خبر شوي چې جمال وایي چې د بیکوره شوی او خلکو ستنول او اصلاحات دواړه باید روان وي او د هغوی ترستنیدو د اصلاحاتو عمل نه ځنډول کیږي. خو د په اند اصلاحاتو پاړه د پریکړه تر هغه نه کیږي چې د سیمو لټول ول سره جامع او مفصل مشورې نه وي شوی. قیصر جمال وایي که اړتیا وینو په قبایلی سیمو کې د راتلونکو آئینی او قانوني حیثیت پاړه ریفرندم یا ټول پښتنه هم